شنوندگان عزیز، این بود برنامه امروز حقیقت چیست و مهمان برنامه ما دکتر اجلال‌الدین، رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری در افغانستان بودند.
تشکر آقا از شما.
د مازیګر څلور بجې دی. السلام علیکم. د ازادي رادیو روانې خبرونې ته زه فریده هوډ سیفی له خپل همکارانو سره درته خراغلاست ویم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې نن مظاهره وشوي، چې البته په کندهار کې د مظاهره په تاوتریخوالي واوختي او درې تنه پکې وژل شول او وطنه پولیس پکې ټپیان شوي دي. دا به هم وورو چې د افغانستان حکومت به څومره د پاکستان لخوا پر افغانستان د بریدو نو مسله جدی ونیسی. ولی په افغانستان کې د سولې د خبرو سرک نه لګیږي، په دې هم اړه هم مفصل راپور لرو. خو لمړی به راشو خبرونو ته. د افغانستان خبرونه معصوم او بخی قسیم سوله مل وړاندې کوي.
په سر کې پام وکړئ څو مهمو سرخطونو ته. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې یو مظاهره په تاوتریخوالي واوښته چې لامل یې درې تنه مړه او اووه پولیس ټپیان شول. د برېټانیا لوی درسیز وایي چې هیواد یې له 2014 کال وروسته هم د افغان امنیتي ځواکونو سره همکارۍ ته چمتو دی. او د ملي امنیت ریاست وایي یو کس نیولی دی چې د ملي ائتلاف پر مشر ډاکټر عبدالله عبدالله د حملې پلان درلود. پام کړی بشپړو کورونی خبرونو ته. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې یو مظاهره په تاوتریخوالي واوښته چې له امله درې ملکیان مړه او وو پولیس ټپیان شول. د کندهار د والی ویاند جاوید فیصل ازادي راډیو ته ویل چې د مظاهره کوونکو په ډله کې وسلوال طالبان ورګډ شول او پر پولیسو ډزې وکړې.
دا د پاکستان په خلاف د خلک راوتلي وو مظاهره کوله، بس په منځ ځینې نور وسوال کسان ورګډ شوي دي او د مظاهرې د منځ څخه د پولیسو باندې هم ټکان کړی. مظاهره چا هم ټکان شوي دي.
د شغل فیصل په خبره وسلوالو طالبانو د غرض د کندهار هرات پر لوی لاره درو موټرانو ته اور اچولی او درې واړه موټر چلونکي وژلې دي. د غرض ویل چې پولیسو درې طالبان لیوان داسه چاودیدونکو موادو سره د مظاهرچانو د لمنځه نیولې دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د برېټانیا لوی درستیز وایي چې هیواد به له افغان امنیتي ځواکونو سره د تر 2014 میلادي کال وروسته هم خپل همکاري جاري وساتي. د دفاع وزارت مطبوعاتي دفتر وایي چې جنرال ریچاردز نن په کابل کې د دفاع وزیر جنرال بسم الله محمدي سره د لیدو پر مهال ویل چې هیواد یې چمتو دی د افغان ځواکونو په تجهیز کې فعاله ونډه واخلي. د دفاع وزیر جنرال بسم الله محمدي ویل چې افغان امنیتي ځواکونو اوس دا وړتیا پیدا کړې ده چې د هیواد امنیتي مسؤلیتونه په بشپړه توګه پر غاړه واخلي. د ملي امنیت ریاست وایي یو کس نیولی دی چې د ملي ائتلاف پر مشر ډاکټر عبدالله عبدالله د حملې پلان درلود. د دې ریاست مطبوعاتي دفتر وایي د نظیف الله په نامه نیول سوي کس د کوټې د شورا لخوا مذف سوی و څو د ملي ائتلاف پر مشر انتحاري حمله وکړي. یاد کس هم دا منلی ده چې غوښتل یې پر ډاکټر عبدالله او یا هم د ملي جبهې پر مشر احمد ضیا مسعود حمله وکړي. او د دې محل وروستۍ کورنۍ خبر هم ده چې په افغانستان کې د سرې میاشتې د کمیټې مسؤلان وایي په دې هیواد کې د بیلابیلو غیر مسؤوله وسلوالو ډلو موجودیت د دوی د مرستې رسولو په وړاندې خنډ جوړ کړی دی. دغه څرګندونې نن په کابل کې د یادې ادارې سکرټر جنرال محمد نعیم دیندار یوې خبري غونډې ته وکړې. د ویل چې په تیرو لسو کلونو کې د دې ادارې ولس کارکوونکي د مرستې رسولو پر مهال وژل سوي دي. ښاغلی نعیم دغه راز په افغانستان کې په جګړه کې پر ښکېلو اړخونو ژغ وکړ چې د دوی له همکارانو سره د مرستې د رسولو په برخه کې همکاري وکړي. دا د دې دم کورنۍ خبرونه، سیمه ایز او نړیوال خبرونه له جانقه الکوزي څخه.
یو وزن وژون کې نن د پاکستان په شمال ویدیس کې د پولیسو پر یو ماموریت حمله وکړه. د بنو د خار د پولیسو یو مامور مشال راډیو ته ویلي په چاودنه کې یو پولیس او دوی ملکی خزی وژل شوې دي. د پولیسو مامور چې د نامل خودلو ډډه کړې د غرازی ویلي چې په حمله کې یو ویش کسان ټپیان شوې دي. ځان وژون کې په چاودنونکو موادو بار موټر د پولیسو د ماموریت له امنیتي دیوال سره وجنګاوه او چاودنه وکړه. په چاودنه کې د پولیسو ماموریت ته سخت زیان رسېدل او د شاوخوا یو شمېر ودانۍ هم زیانمنې شوې دي. د بنو خار قبایلي سیمې شمالي وزیرستان سره چې د القاعده او طالب وسلوال مرکزونه پکې دي ګډه پولې لري. د یو بل خبر له مخې د پاکستان سیاستوالو او د کرکټ پخوانی مشهور لوبغاړی عمران خان چې د انتخاباتي کمپاین پر مهال غورځېدلی و د سر او ملا د ټپونو له وجې په روغتون کې بسترې ده. د لاهور ښار د یو روغتون چارواکي وایي د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان تر درملنې لاندې دی او د ډاکټرانو ورته مشوره ورکړې چې لږ تر لږه یو اونۍ باید استراحت وکړي. خان د سې شنبې په ورځ په لاهور ښار کې یو سټیج ته د پورته کېدو پر مهال د 500 مترو په اندازه جګ ځای څخه وغورځېد او سمدستي روغتون ته انتقال شو. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د روسیې د بشري حقونو له مخکښو فعالانو سره په مسکو کې وکتل او دا په داسې حال کې ده چې د روسي چارواکو لخوا د مدني ټولنو د ټکولو اندېښنې زیاتې شوې. دا کتنه نن په مسکو کې د امریکا د سفیر مایکل مکفال په استوګنځای کې وشوه. په غونډه کې د بشري حقونو او مدني ټولنو د فعالانو په ډله کې د مسکو د هلسنګي ډلې مشرې لودمیلا الکسیفا، د میمورال د روسیې د بشري حقونو د څارنې د اګورا په نامه د بشري حقونو د ډلې او د روسیې د زرغوني سولې د ډلې مشرانو او استازو ګډون کړی و. جان کیری د غونډې په پیل کې فعالانو ته وویل هر څوک ستاسو د هلو ځلو درناوی کوي. روسي چارواکو په دې وروستیو کې له غیر دولتي سازمانونو څخه پوښتنې او تحقیقات پیل کړي او د نوي لانجمن تصویب شوي قانون پر اساس ورڅخه غواړي که چیرې له بهر څخه ورسره مرسته کیږي نو باید چې د بهرنیو ایجنټانو تر نامه لاندې ځانونه ثبت کړي. د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د صدر اعظم د بانفوذ مرستیال ولادیسلاف سورکوف استعفا ومنله. کرملن نن په یو بیان کې ویلي سورکوف چې یو وخت د پوتین جګپوړی سیاسي سلاحکار یا ستراتیژۍ جوړوونکی و په خپلې خوښې له دندې ګوښه شوی دی. د سې شنبې په ورځ جمهور رئیس پوتین پر حکومت انتقاد کړی و چې د جمهور ریاست ټول فرمانونه یې نه دي عملي کړي. کوردی اغیانو د شاوخوا درې لسیزو شخړو د ختمولو د هلو ځلو په لړ کې نن له ترکیې څخه د خپلو ځواکونو ایستل پیل کړل. د کوردانو د سولې او ډیموکراسۍ د ګوند ویان وایي جنګیالیو یې د ترکیې له جنوب څخه په وتلو پیل کړی او د عراق په شمال کې به خپلو سنګرونو ته لاړ شي. دغه ویان په دې اړه زیات څه نه دي ویلي او دغه راز ترکي چارواکو هم د کوردي ځواکونو وتل نه دي تایید کړي. د کوردستان کارګر ګوند پی کی کی په مارچ میاشت کې د دې ګوند د بندي مشر عبدالله اوچالان او د ترکیې د حکومت ترمنځ د څو میاشتو خبرو وروسته اوربند اعلان کړ او د خپلو ځواکونو په ایستلو یې موافقه کړه. ویل کیږي چې د کوردستان کارګر ګوند په ترکیه کې شاوخوا 2000 جنګیالي لري. له ایټالیا څخه راپورونه وایي یوې بارونکې بیړۍ د جنوا او خار په بندر کې ټکر کړی دی. دا بیړۍ د کنټرول له تلی سره ولګېده او لږ تر لږه درې کسان یې وژل. راپورونه وایي شپږ کسان تر اوسه لا درکه دي او دا بیره شته چې د تلی په برقي زینو کې ممکن بند پاتې وي. په دې پیښه کې څلور کسان په روغتون کې بستري شوي دي. او وروسته خبر دا چې د بلجیم څارنوالان وایي د دې هېواد له هوایي ډګر څخه درې میاشتې وړاندې د 500 میلیونو ډالرو په ارزښت د الماسو د غلا په تړاو 1.5 کسان په دریو هېوادونو کې نیول شوي. د بلجیم یو څارنوال نن په یو خبري کانفرانس کې وویل یو کس په فرانسه، شپږ په سویس او څلورشت په بلجیم کې نیول شوي. پولیسو دغه راز د ورځې په پیل کې د یرغلونو پر مهال پیسې او الماس هم ترلاسه کړي. د فبروري په 13مه 8 کسان د پولیسو په جامو کې د بروکسل هوایي ډګر ته داخل شوي ول او د الماسو هغه خلطې نیولې وې چې د سویس پر لور تلونکي الوتکې ته وړل کېدلې. د الماسو دا غلا تر ټولو ستر غلا بلل شوې ده. دا د دې ساعت مهم سیمه ایز او نړیوال خبرونه. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات.
درن اوریدونکو سلام، زه هاجره مراد یم. د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو لمخې د راتلونکو 24 ساعتونو لپاره د کابل او ځینو نورو ښارونو د هوا حالات د سانتیګراد په درجه 10 اټکل شوې دي. په کابل کې به اسمان نیمه وریځ وي. د باران د اورښت اټکل هم شوی دی. د تودوخه لوړه درجه 25 ټیټی اته اټکل شوی. په کندهار کې به اسمان پاک او صاف شین وي. د تودوخه لوړه درجه 24 ټیټی ولس اټکل شوی. په هرات کې به هم اسمان شین وي. د تودوخه لوړه درجه 22 ټیټی ولس اټکل شوی. په مزار شریف کې به اسمان نیمه وریځ وي. د تودوخه لوړه درجه 24 ټیټی 21 اټکل شوی. او په پای کې په جلال آباد کې به هم اسمان نیمه وریځ وي. د باران د اورښت اټکل هم شوی دی. د تودوخه لوړه درجه 25 ټیټی 23 اټکل شوی. تر بیا مو په پاک الله سپارم.
دا ازادي رادیو ده. ازادي رادیو هر ورځ د سهار لو بجو د مخام تر بجو په منځنۍ صفه 1290 او اف ام 3.5 باندې اوریدل شي. پروانه خبرونه کې اوري چې په کندهار کې د پاکستان پر ضد مظاهره کې 3 تنه وژل شوی او 8 تنه پولیس ټپیان دي. افغانستان به څومره د پاکستان لخوا پر افغانستان د بریدونو مسله جدي ونیسي؟ یوې افغان چارواکي ازادي راډیو ته وویل
دا یو ډیر مهمه موضوع ده. د افغانستان دولت او د افغانستان ملت او د افغانستان دولت په ډیر ځیر توګه ورته ګوري او هغه بررسي کوي.
ولې په افغانستان کې د سولې د خبرو څرک نه لګي؟
مختلف جهتونه چې باید د سولې په پروسه کې د هغوی مخکښ رول وي، هغوی داسې معلومیږي چې یو په بل باندې اعتماد نه لري، هغه اعتماد له منځه تللی ده.
پاکستان چې له افغانستان سره په دې وروستیو کې اړیکې خرابې دي، د انتخاباتو پایلې به یې څه وي؟ په دې اړه یو تحلیلي راپور لرو او د پټې خولې فریاد. د خزو د حقونو په اړه د ازادي رادیو د ځانګړو پروګرامونو دوهمه برخه اوري. لکه څنګه چې مو د افغانستان په خبرونو کې واوریدل، نن د دې هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې زرګونو کسانو یو ځل بیا د پاکستان پر ضد مظاهرې وکړې. دا مظاهرې په کابل، کندهار، هرات، ننګرهار، لغمان او بامیان ولایتونو کې وشوې. راپورونه وایي په کندهار کې د مظاهرې په ترڅ کې 100 تنه وژل شوي او و پولیس ټپیان شوي دي. د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی راو دا اوس سره په ټلیفون کې د صادق کې معلومات راکې چې د دې مظاهرې په اړه باندې او دا چې د کسان څنګه پکې وژل شو، د نن د مظاهرې په جریان کې دزی وشوې او کوم نخته وشو څه وشو؟
نن د کندهار شهر ترڅنګ د کندهار د میوند په ولسوالۍ کې هم ځایي اوسېدونکو غرمه په ګوشته کې د فرافغان خاوره د پاکستاني پوځیانو د بریدونو په عکس العمل کې مظاهره وکړه. چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د عامو خلکو د دغه مظاهرې څخه ګټه اخیستې او د مظاهرچیانو د من څخه د کندهار هرات پر لویې لاره د ملکي. السلام علیکم.
بلې اورم. نه نه صحیح دی، اورم آواز دی، دا زیاد لږ بدل کړه، لږ آواز قطع وصل شو بیرته سم دی. صادق اورم آواز دی. بلې متاسفه یم، کوشش به وکړو چې بیا هم د ازادي راډیو د خبریال صادق رښتینی سره خبرې وکړو چې د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د مظاهرې په جریان کې څه شوې دي. خو د افغانستان په نورو سیمو کې هم مظاهرې شوې، تر څو چې بیا صادق په ټلیفون کې راځي. د لغمان څخه خبر راپور واورو. په لغمان کې له مظاهرې وروسته زرګونو خلکو خپل نمونه ولیکل چې د خپل هیواد د ساتنې په هدف به له افغان امنیتي ځواکونو سره په خوا کې جنګیږي. تېره ورځ هم په زرګونو خلکو او چارواکو د ګوشتې هغې سیمې ته تللي وو چې سورز وړاندې پکې جګړه شوې وه. په دې اړه له ننګرهار د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواره ریپورت لري.
د چهارشنبې په سهار په لغمان کې په زرګونو خلکو د پاکستان پر ضد او د افغان امنیتي ځواکونو په ملاتړ مظاهره وکړه. قومي مشر ګلزار محبت چې د دې مظاهرې مشري په غاړه درلودله، ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې له مظاهرې وروسته د خپلې خاورې د دفاع په خاطر نوملیکنه پیل شوه چې په یو ساعت کې شاوخوا 3000 کسانو ثبت نام وکړ.
او دې په جګړه سره ووتل واټونو ته. اوته دې بیلابیل علما او ولادانې وکړې او قومي سپین ږیرو مشرانو ځوانانو دې قتلامه مونږ جوړه کړې وه د پاکستان په اطلاع باندې. هغه هم ویلې دا ځوانانو دا وړاندیز وویلې چې مونږ هېڅکله د پاکستان تجاوز نه غواړو، مونږ په خاوره باندې تجاوز کوي او دې مونږ په خاوره باندې تجاوز کړی ده. مونږ چمتووالی لرو چې د پاکستان مقابلې ته مونږ ودرېږو.
نوموړی وایي چې دا نوملیکنه اوس هم روانه ده او که چیرې اړتیا پیدا شوه نو دا ځوانان به د خپلې خاورې د دفاع په خاطر د پاکستاني ځواکونو پر ضد له خپلو افغان امنیتي ځواکونو سره په خوا کې جنګیږي. بلخوا نن سهار د ننګرهار پوهنتون په سلګونو محصلینو هم د پاکستان پر ضد مظاهره ترسره کړه. دغو مظاهرچیانو چې د یو ساعت لپاره یې د کابل جلال آباد لویه لاره د درونټې په ساحه کې بنده کړې وه، د پاکستان پر ضد یې جهاد ته د چمتووالي شعارونه ورکول او د هغه هیواد بیرغ ته یې اور ورته کړ. تېره ورځ هم په زرګونو خلک چې د مشرانو جرګې یو شمېر غړي او ولایتي چارواکي هم پکې شامل وو، د ګوشتې ولسوالۍ هغې سیمې ته لاړل چې څو ورځې وړاندې پکې د پاکستاني ملیشو او افغان سرحدي پولیسو ترمنځ نښته شوې وه. هلته په سیمه کې د والي مرستیال محمد حنیف ګردیوال وویل چې په دویم ځلې جګړه کې د پاکستان لخوا جوړ شوي تاسیسات او دروازه په بشپړه توګه له منځه تللي دي.
د ګوشتې ولسوالۍ او دغه آخري صفري نقطې ته دلته ټولو تشریف راوړی دی. تاسو چې ګورئ البته جهادي قمندانان او مشران هم ټول راغلي دي پنده خاطر باندې چې هغه خپل ماته او احساسات چې دوی لري هغه خپل ایثار کی او دغه راز د خپل ځواکونو ملاتړ اعلان کی. دغه چې تاسو ګورئ دروازه کاملا وسړنګ شوې ده. تیروال تاسو ټول د مطبوعاتو مسؤلین موږ سره وو چې دروازه نیمه ډنګ وه او دا په هغه تیره جګړه کې یو دواره تاسو ګورئ چې دروازه مکمله ډنګه ده.
ګوشتې ولسوالۍ ته د دغو ولسونو او چارواکو د تګ موخه خپلو امنیتي ځواکونو ته ډاډ ورکول او تر شا یې د ملاتړ اعلان په ګوته کړ. هلته په سیمه کې د ګوشتې ولسوالۍ اوسېدونکو یو پریکړه لیک هم خپور کړ چې پکې هیوادوالو ته یې پوره ډاډ ورکړی چې د ګوشتې ولسوالۍ اوسېدونکي به د خپلو افغان امنیتي ځواکونو سره په خوا کې جنګیږي او هیچا ته به د دې اجازه ورنکړي چې پر خاوره یې تیری وکړي.
موږ پریکړه کوو چې د پاکستان متجاوز قوتونه چې د ډیورنډ کرښې څخه زموږ خاورې ته د 15 کیلومترو په اندازه راوختي باید خپلو پخوانیو ځایونو ته بیرته لاړ شي، او که نه نو موږ به یې د خپلو قومونو په زور د خپلې خاورې څخه وباسو. پنځمه پریکړه، خپلو ګاونډیانو سره ښه رابط غواړو خو د ډیورنډ کرښې منلو ته تیار نه یو.
تیر ورځ له کابل هم په سلګونو مایوبین ننګرهار ته راغلی وو او د خپلو سرحدونو د دفاع په خاطر خپل پوره چمتووالی ښکاره کړ. د دغو مایوبینو په خبره کچیر اړتیا ورته پیدا شي نو دوی به د خپلو لکړو په واسطه هم د هیواد ځمکنۍ بشپړتیا څخه دفاع کوي.
په راپور کې مو واوریدل چې په لغمان کې خلکو مظاهره کړې او تر هغې وروسته یې خپل نومونه لیکلي دي چې د پاکستان په ضد به د خپل هیواد د ساتنې لپاره افغان امنیتي ځواکونو سره یوځای شي او سرښندنې به کوي. دا اوس په ټلیفون کې د مخه له کندهاره د ازادي راډیو خبریال ټلیفون بند شو، دا اوس بیا سره په ټلیفون کې دی. معلومات به راکړي چې د کندهار په میوند ولسوالۍ کې په مظاهره کې څو کسان څنګه وژل شوي، دغه جریان به راته وي. مهرباني وکړه رښتینی او ری صادق
بله. نن په کندهار کې د کندهار په انتون د ماسلین تر څنګ په کندهار شهر کې مظاهره او دغه راز د کندهار په میوند ولسوالۍ کې ځایي اوسېدونکو غرمه په ګوشته کې د افغانستان پر خاوره د پاکستاني پوځیانو د بریدونو په عکس العمل کې مظاهره وکړه. چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د عامو خلکو د دغه مظاهرې څخه ګټه اخیستې او د مظاهرچیانو د من څخه د کندهار هرات پر لوی لاره د ملکی خلکو موټرونو ته ور اچول شوی چې درې تنه موټر چلوونکي په دغه پیښه کې وژل شوی. کندهار د والی ویان جاوید فیصل وایي چې وروسته وسلوالو پر افغان امنیتي ځواکونو هم ډزې وکړې چې په نتیجه کې وو پولیس ټپیان شوه. د فیصل په وینا د افغان ځواکونو په جوابي ډزو کې د مظاهرچیانو د من څخه 8 تنه وسلوال وژل شوي، لس تنه ټپیان دي او د یو ځان وژونکي په ګډون درې تنه نور نیول شوي. فیصل وایي 10 تنه نور مشکوک کسان هم چې د وسلوالو مخالفینو سره د تړاو په تور شک ورباندې کېږي هغه هم نیول شوي دي او د ولسوالۍ په مرکز کې دا مهال تر پلټونو لاندې دي. دوی وایي چې دغه لومړنیو پلټونو څخه داسې معلومیږي چې دغه وسلوال چې مظاهره یې په تاوتریخوالي اړولې خپله د میوان اوسېدونکي نه دي بلکې د پولې د هغه غاړې راغلي وه، خو وسلوال طالبانو تر اوسه لا د دغه پېښې په تړاو څه نه دي ویلي.
کور دی ودان د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی و راته ویل چې څنګه د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د پاکستان پر ضد مظاهره په تاوتریخوالي واوښته او څو کسانو ته پکې مرګ ژوبه واوښته. په هلمند کې هم د پاکستان پر ضد زرګونو کسانو لاریون وکړو. لاریون کوونکو چې مرګ پر پاکستان نارې وهلې، د پاکستان بیرغ ته اور هم اچولې دي. د ازادي راډیو خبریال له هلمند په دې اړه معلومات راکړي.
د چهار سیمه پورز پلشکرګه کې د کرزی په نوم لوبغالی د پاکستان په ضد زورګونو کسانو د لاریون کوربو ورسلغه چې د پاکستان د ملشو سره د ننګرهار په ګوشته کې پر سرحدي سیمو د پاکستان لخوا د جوړسو تاسیساتو پر سر رواني نندري په جګړه واوښته. په ټول هیواد کې د پاکستان په ضد لاریونو نوسول د غرای سیدا د یو ونی پر کېږي. د هلمند خلکو هم مظاهره وکړه او د پاکستان د نظامیانو او مسلمانانو په ضد شعار نه پلشکرګه کې د محصولینو هټیوالو او عامو خلکو په ګډون لاریون کوونکو د اولس دیوال غشتنه وکړه او د نړیوالو ټولنې څخه د افغانستان پر سرحدي سیمو کې د پاکستان د شکاره تیری د مسلې د چیرلو هیله وکړه. لاریون کوونکو چې د پاکستان په ضد شعار نور کول د مرکزی حکومت څخه غوښتل چې د پاکستان د دې وروستي تجاوز په ضد پټه خوله نکشي.
کم پاکستان چې مشته ویل اورور اورور نن اورور زموږ پر کور ته راي کوي، زموږ افغانان زموږ کورونه ورانوي. د جمهور رئیس څخه هیله ورزو داده چې موږ هلمندیانو ته امر د جنگ راکړي چې موږ په خالي لاس په ډبرو باندې نن پر تلنګانو ورځو. ما پاکستان دو دیش کاله یا چلور دیش کاله یا پنځه دیش کاله پر دې خاوره کې د منافقت گزار از مر سره کړی ده، صداقت نه کوي. تر اوسه پر زمون منتخب جمهور رئیس جلال اسما حمید کرزی ته په ورور ویل دي دا داغه د دې شو هیلو و د شنیاته څخه بل استفاده کړی ده.
د لاریون پر محل ویناوالو د وسلوالو طالبانو څخه هم وغوښته چې د دې ملي مسلې په ملاتړ ودرېږي او د افغان دولت په ضد له جنگ کولو څخه لاس واخلي. د په هلمند کې لومړی ځل دی چې د پاکستان سر پر ګډه پوله د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ درامسته سوي شخړې په خاطر لاریون کوي. اولس د پولی هاخوا پر پروتو ولسون هم ژغ وکړ چې د پاکستان پر دغه ښکارا تیری دي چې په خلونه کښې د هغوی په ضد دي لاریونونه وکړي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
دا ازادي رادیو د چې هر ورځ د سهار لو بجو د ماخام تر او بجو خبرونه لري. ازادي رادیو په انټرنیټ کې اوریدل شي، مطالبه لوستل شي ازادي رادیو ډاٹ کام او یا هم ازادي رادیو ډاٹ اورګ. په یاد لرئ د ازادي رادیو د وی پاڼې لري، د ازادي رادیو فیسبوک او ټویټر ته هم کولای شي چې لاسرسي ولري او خپل نظرونه ازادي رادیو ته سره شریکي او هم د شنې د ازادي رادیو مطالب ولولي. افغان حکومت وایي چې د ډیورند کرخی په اړه د وروستۍ شخړې په حقله د افغانانو احساسات د قدر وړ دي. د خبره یوې افغان چارواکي په افغانستان کې د پاکستان پر ضد مظاهرو ته په اشاره کړې ده. نورې څرګندونې هم ازادي راډیو ته کړې. لږ وروسته به د دې خبرې واورو. خو سره د دې نه چې په افغانستان کې د پاکستان پر ضد باندې اعتراضونه روان دي، افغان چارواکي وایي چې طالبانو او پاکستاني ځواکونو په ګډه په زابل باندې حمله کړې ده. افغان چارواکي وایي ډیورن کرخې ته څیرمه د زابل په پرتې ولسوالۍ شملزو کې د درنو وسلو بریدونه شوي دي. دوی وایي افغان سرحدي ځواک په ځوابي ډزو مخالف لوري د بریدونو مخه نیولې ده. د ازادي راډیو خبریال سید شاه سقیمې په اړه معلومات راکوي.
د افغان سرحدي پولیسو پر پوسته د درنو وسلو بریدونه پرون د زابل په شملزو ولسوالۍ کې شوي دي چې وروسته د دواړو غاړو ترمنځ یو ساعت نښته هم شوې ده. ځینې سرچینې وایي د پاکستان سرحدي پولیسو او طالب وسلوالو په ګډه دغه بریدونه د شملزو ولسوالۍ په جمعه خان کلا سیمه کې د افغان سرحدي پولیسو پر یوه پوسته کړي دي چې وروسته د دواړو غاړو ترمنځ نښته شوې او څو ساعته یې دوام درلود. دوی وایي په دغه نښته کې دواړو غاړو پر یو بل د سپکو او درنو وسلو بریدونه کول. د هیواد په جنوب کې د سرحدي پولیسو د 303 زون قومندان مل پاسوال تفسیر خان خوګیانی وایي چې مخالف ډلې له لیرې ځایه د افغان سرحدي پولیسو پر پوسته د درنو وسلو بریدونه کول. دوی وایي د سرحدي پولیسو تر ځوابي ډزو یو ساعت وروسته بریدونه پای ته ورسېدل. د ده په خبره برید کوونکي د پاکستان د سرحدي پولیسو د یوې پوستې په مرسته راغلي وو او بیرته هماغې خوا ته په شا شوي دي.
خو بیا زمونږ د پولیسو د مقاومت په اساس باندې دې تعقب نشینی وکړله، په شا شولو، کوم تلفات وجود نه لرلو، نو جګړه په دغه شکل باندې وه. جمعه خان کله ورته وایي زمونږ یوه پوسته ده چې تقریبا یو ساعت کم زیات دوام یې وکړلو، بیا دوی عقب نشینی وکړه. هغه د نږدې نه نه تقریبا درانې سالان دختونه یې کول زمونږ په پوستو باندې. نو خو د پاکستانیانو همکاري ورسره وه، ځکه په تېرېدو را تېرېدو کې.
خو قاري یوسف احمدي چې ځان د وسلولو طالبانو یاند بولی وای چې لملګرو سره په دغه بریدونو کې پاکستانی پولیسو هیڅ مرسته نه ده کړې. دوی وای طالبان د جګړې لپاره د هیڅ چا مرستې ته اړتیا نه لري. قاری یوسف احمدي هم په نښته کې د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه معلومات نه لري. په تیرو څو ورځو کې ډیورنډ کرښې ته څیرمه د ننګرهار په ګوشته ولسوالۍ کې د افغان سرحدي پولیسو او پاکستاني لوري ترمنځ دوه ځله درنې نښتې شوې دي چې دواړه ځله د افغان سرتیرو په بریالیتوب پای ته رسېدلې دي.
افغان حکومت وایي چې د ډیورند کرخې په اړه د وروستۍ شخړې په حکله د افغانانو احساسات قدر وړ دي. د افغان ولسمشر حامد کرزي د ویاند مرستیالې عادلې راز نن ازادي راډیو ته وویل چې دا مسله دوی ته ډیره مهمه ده او په دې اړه هره پریکړه افغانان کوي. له عادلې سره په دې اړه په کابل کې د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلې.
په دې وروستیو کې یو غټ جنجال د افغانستان او پاکستان ترمنځ په ننګرهار کې په ګوشتي ولسوالۍ کې د ډیورنډ کرښې ته نږدې دغه وروستۍ جنجالونه او خوډب دی او په یو ډول سره شخړه رامنځته شوې. دا موضوع څومره د افغانستان د حکومت لپاره دا مهمه موضوع ده او څومره به یې تعقیب کړي؟
دا یو ډیره مهمه موضوع ده د افغانستان دولت او د افغانستان ملت، او د افغانستان دولت په ډیر ځیر توګه ورته ګوري او هغه بررسي کوي. او همدارنګه موږ تاسې هم شاهدان یو لیدلي مو دي چې په د اخیرو ورځو کې د افغانستان ملت او خلک، عام خلک، په مختلفو ولایتو کې، مختلفو ښارو کې د دې موضوع په اړوند باندې مظاهرې درلودې او دا یې څرګنده کړه چې د افغانستان خلک چمتو دي دې ته چې که ضرورت وي خپل د وطن او د خاوري او د خپل سرحدونه په کلکه توګه دفاع وکړي. به هم زده یو دوري کوم چې دا یو مهمه موضوع ده، هم د افغانستان دولت او هم د رنګ د افغانستان ملت او د افغانانو لپاره او د افغان خلکو لپاره.
بله، راسه ویل کیږي چې په افغان حکومت باندې د ډیورن د کرخې مسله یو ډول سیاسي فشار دی چې د پاکستان د حکومت له خوا چول کیږي، او دغه راز افغان ځواکونه وایي چې د 2000 چې په ګوشتي ولسوالۍ کې جګړه سوي د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ دزې په سر کې یا جنجال په لومړي سر کې د پاکستاني ځواکونو لخوا رامنځته شوی. دا موضوع به تاسو څومره جدي ونیسي یا افغان حکومت په دې اړه د پاکستان حکومت سره خبرې کیږي څنګه؟
څنګه چې ما مخکې وویل چې دا موضوع په عموم توګه یو ډېر جدي او مهمه موضوع ده د افغانستان دولت لپاره، او څنګه چې تاسو هم یادوري وکړو دا اولین ځل لپاره د سرحد له بل طرف نه شوی وي. همدارنګه که ضرورت وي او پاساس د موضوع پاساس باندې افغانستان دولت په دې اړوند باندې دقیق او مهم تصمیم ونیسي، بیا هم زده یا دوري کوم چې د ډیورن کرښه هغه فشارونه کده بیرون لخوانه وی چې افغانستان دولت دې ته اړوند کې چې داسې تصمیم ونیسي چې یا کرښه وپیژندل سي یا د افغانستان د ملت او د دولت په خیر باندې نه وي، نو افغانستان دولت هیڅکله هغه ته آماده نه دی، او هر هغه تصمیم چې نیسي د افغانستان د خلکو په خواله او د غوی په خوخه باندې.
پاکستان حکومت ویل دي چې په دغه نخته کې چې په ګوشتي ولسوالۍ کې دا دوه پر لپسې په څو ورځو کې پر لپسې نخته وسې د افغان پاکستان ځواکونو ترمنځ، هغه دغه ناسبب نخته بلل چې سبب نه درلود او په نه حق باندې وغوی دا ادعا کړي چې د افغان ځواکونو پیل کړي ده. استاذ نظر په دې اړه څه دی؟
دا ادعا خو به دوی کوي، مګر زموږ وزارت دفاع دی او وزارت داخله چې په دې اړه ون باندې ټیمونه ملته لیکلي وو او راپورونه راورسېدل، او په دقیق توګه د خبرې یادوري وکړل او را دې کړل چې دا د اول د هغه ځنه شروع شوی. نو بیا هم زه یادوري کوم چې هر هغه څه چې د افغانستان حکومت وایي بدون شک چې په اساس د راپور او زموږ الحمدلله زموږ د وزارت دفاع او وزارت داخله یو پیاوړی ټیم د پورون پر اساس.
د امریکا متحده ایالات او روسیا وایي په سوریه کې د روان بحران د پایترسیدو لپاره به خپل خواوی دي ته وهڅوي چې په خپلو کې خبري وکړي. د خبره د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په مسکو کې په یو خبري کانفرنس کې وکړه. نوریاس نوري او په دې اړه نور جزئیات.
روسیا او د امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې دوی به د سوریې وسلوال مخالفین او د دمشق حکومت د توهڅوي چې په هیواد کې د څه باندې دوه کلو خونړۍ جګړې د پاتره سیدو لپاره د سیاسي انتقال په اړه خبري وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په موسکو کې له خبرو وروسته په یو خبري کانفرنس کې دا اعلان وکړ. کیری بچه په دوه ورځني سفر پرون روسیې ته رسیدلی دی. روسیې له چارواکو سره په خبرو کې د سوریې پر بحران ډیر تمرکز وکړي. دا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه له ټاکل کېدو وروسته روسیې ته د کیری لومړنی سفر دی. کیری مخکې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره کتلی وو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وویل د سوریې په اړه نړیوال کانفرنس به ډیر ژر د روانې میاشتې په پای کې جوړ شي. موږ په دغو موضوعاتو موافقه وکړه. روسیا او متحده ایالات به دواړه د سوریې حکومت او د اپوزیسیون ډلې تشویقوي چې یوه سیاسي حل لاره پیدا کړي. موږ دغه راز موافقه وکړه چې د دې اړتیا ده او هر څومره ژر چې کیدای شي یو نړیوال کانفرنس د روانې میاشتې په پای کې راوغواړو. دا کانفرنس به د جنیوا د کانفرنس په تعقیب چې د تیر کال په جون میاشت کې جوړ شوی و جوړیږي. د جنیوا د پلان له مخې د یو موقت حکومت د رامنځته کېدو لپاره د یو لړ اقداماتو یادونه شوې. داسې یو حکومت چې د غړو په غوره کولو یا ردولو کې صلاحیت دواړو لورو ته ورکړل شوی، خو دغه پلان هیڅکله هم عملي بڼه نه ده غوره کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل دا به د سوریې په خلکو پورې اړه ولري چې پرېږدي جمهور رئیس بشار الاسد په دغه پروسه کې برخه واخلي. دا به شخصا زما لپاره د درک وړ نه وي چې څنګه کېدای شي د سوریې واګې په راتلونکي کې د یو داسې کس لخوا چې تاسو پوهېږئ هغه څه یې ترسره کړي چې موږ عملا لیدلي په لاس کې وي. خو داسې نه ده. زه نن شپه نه غواړم دا پرېکړه وکړم او نه به هم بالاخره دا پرېکړه وکړم، ځکه د جنیوا اعلامیه وایي چې پر انتقالي حکومت باید اړوندې خواوې موافقه وکړي. کیری ویل د سیاسي حل لارې په خبرو کې پرمختګ به د واشنگتن لخوا وسلوالو یا غیانو ته د وسلو ورکولو پر پریکړه اغیز وکړي. که دا ډول پروسه بریالۍ مخته لاړه شي، ټولې خواوې پکې برخه واخلي او په واقعیت کې د جنیوا اعلامیه عملي شي، ډېره هیله مندې شته چې دې کار ته به اړتیا نه وي. ډېر مسایل په دې پورې تړلي دي چې په راتلونکو اونیو کې څه پېښېږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وویل واشنګټن او موسکو د تروریزم ضد جګړه کې یو شان دنده لري. هغه وویل ټولې ستونزې او اختلافات یې یوې خواته کړي او د ګډ دښمن په وړاندې د مبارزې لپاره یې خپلې هلې ځلې پیاوړې کړې دي. موسکو د بشار الاسد یو قوي متحد دی، رژیم ته یې وسلې او تجهیزات ورکوي او په ملګرو ملتونو کې د سوریې پر ضد بندیزونو مخه نیولې ده.
نوریاس نوری و ساعت ته ګورم څلور نیمې بجې کېدونکې دي. جانه قال کوزه د مهمو خبرونو لنډیز راوړي.
د برېټانیا لوی درسي زوایي هیواد به له افغان امنیتي ځواکونو سره له 2013 میلادي کال